ستړي مشي ګرانو اوریدونکو او لیدونکو د ډي وی په خبري خبرونه کې یو اړ بیا تاسو ته هرکلی وایم. تاسو قربانامه نظر شهید یم او نن تاسو بیا هم دغه خبري خبرونه د واشنگټن ډي سي د استودیو څخه ګورئ. نن د سې شنبه ورځ د فبروري 2 نیټه د کال د 2021 د مهال وخت شو دی. په پاکستان کې د شپې لس په افغانستان کې نه نیمه او دلته په واشنگټن ډي سي کې د غرمې 12 بجې دي. ستاسو پام راګرځوم د مهمو خبرونو سرټکو ته. د پاکستان ستري محکمې یا سپریم کورټ ویلي چې د امریکایي جرنالیست ډینیل پرل په تختونه وژنه تورن احمد عمر شیخ او نور دی په سمدستي ډول د تیزندې د خونې وبستل شي. د پاکستان ستري محکمې نن د نهه سه‌شنبې په ورځ یعنی د 2 فبروري د سند حکومت په هغه خواست اوریدنه کړې ده چې پکې سند حکومت عدالت ته خپلې فیصلې ته د بیا کتنې خواست کړی دی. بلې لورې ته د پاکستان قومي اسمبلی د مخالفه ګوندونو د دینی وکو سربیره د چین پاکستان د اقتصادي راهداري د اداري قانون منظور کړ چې وایي دا بیلی اداري اړتیا نشته او د سی پیک اوسنۍ مشر په مالی درغلیو تورن دی. اخو د امریکا ولسمشر جو بایدن میاما کې د لپوزي کودتا وروسته پر دغه هواد د بندیزونو بیا لګول غواخ وکړو او ملګرو ملتونو برتانیا او اروپایي ټولنې د پوز کودتا غندلې ده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم بیړنۍ ناستې تیاری کوي. دا وو د خبرونو سرټکی په دې خبرونه کې د نړۍ او سیمې څخه راغلي راپورونه به تاسو ته وار په وار وړاندې کوو. زموږ سره ملګری اوسئ. د ډي وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو تاسو د ډي وی د ټي وی خبری خبرونه د محل په یوټل سټ 70B 103 چینل باندې هم لیدلی شو. د دې ترڅنګ د ډي وی په ویب پاڼې باندې هم دا خبرونه دوام لري. د ملتیا څخه مننه کو او زو د خپل لومړی څېړنې ولورې ته. البته چې د پاکستان ستري محکمې یا سپریم کورټ ویلي دي چې د امریکایي جرنالیست ډینیل پرل په تختونه وژنه تورن احمد عمر شیخ او نور دی په سمدستي ډول د تیزندې د خونې څخه وبستل شي. دا مهال از موږ سره په خبرونه کې د ډي وی خبريال او همکار پیر ولا شاسب د سکایپ د لارې ملګری دی. هغوی دار کله وایو ستړي مشي په خیر راغلی پیر ولا شاسب.
ډیر مننه.
پیر صاحب، حکومت د دې مقدمه لپاره نور کوم قانوني لارې لري او کنه لري؟
بالکل جی، حکومت قانوني لارې لري. او دا حکومت د یو بیا کتنې خاص کړی دی چې ریویو پټیشن وي. او ریویو پټیشن کې حکومت دا ویلي دی چې اعلی عدالت چې دی هغه کله دا کیس فیصله کوي، نو سپریم کورټ نو هغه کې د احمد عمر شیخ په ضد چې کوم ثبوتونه نو هغه اعلی عدالت په پام کې نه نیولې. نو یو خو لوی اعتراض حکومت دا راپورته کړی دی خپل بیا کتنې خاص کې، او بل حکومت دا درخواست هم کړی دی چې دا یو ډیره مهمه قضیه ده. نو دروان دی د درې کسیزه بینچ د دې فیصله کړې ده، خو اوس دا لارجر بینچ یا ډیرو قاضیانو باندې ګډ یو بینچ ووري. نو دا حکومت د بیا کتنې خواست کړی دی او خو د دې لپاره له اوسه پورې څه تاریخونه نه دي ټاکلي شوي چې د دې اورېدنه به کله نه پیل کیږي. نو دغه خو حکومت سره یو لار شته دی. بل چې کوم نننۍ کاروایی شوې ده نو په هغې کې خو د سین حکومت اپیلونه دا یا خواستونه چې دغه ملزم چې دی احمد عمر شیخ دا دومره خطرناک ترهګر دی چې عدالت ته خواست کړو سین حکومت چې دی مه پرېږدې کدی او پیر ووتو نو بیا به پته نه لګي. خو عدالت بیا دا خواست خو نه دی منلې د حکومت، یعنی د سین حکومت او د مرکزي حکومت هم خدای کړی دی چې عمر شیخ لا اوس هم په حراست کې ساتل دی. او د دې سره چې د جیل نه باغه اوزی خو هغه بیا د حکومتي خرچه باندې په یو استوګ نه کیو سی آر اس هاوس کې بو سی د پور والا مور سره د ملاوي دوی اجازه دی. خدا دې چې هغه بیا هم د حکومت په ولکه کې. نو دې مطلب دا شو چې هغه د الزام خو نشته دی او هغه د ټایمس ملزم احمد عمر شیخ خو د دې باوجود هم عدالت او اغلا مکمل نه دی خلاص کړی نه دی خوشی کړی. جی
پیر صاحب، آیا د دانیل پرل د کونسل له لوري تر اوسه کوم اخبارګون مخې ته راغلی دی او که څنګه؟
دیکھ جی، دا ڈینیل پرل خود کورنۍ یو وکیل دی او یو بیا پدې کې د پاکستان حکومت هم وکیل دی چې هغه د احمد عمر شیخ په ضد باندې هغه پیش کیږي، یعنی د پاکستان سند صوبی حکومت او مرکزی حکومت. نو چې کله دا فیصله مخې ته راغلې وه، نو د ڈینیل پرل د کورنۍ وکیل فیصل صدیقی خو زموږ سره دا شریک کړو چې دغه د کورنۍ دغه د مور او پلار کوم غبرګونو چې هغې په ډېره مایوسي ښودلې وه، خو د دینیل پرل د کورنۍ وکیل نور د دې نه علاوه څه نه دي ویلي. البته چې کوم د پاکستان د مرکزي حکومت وکیل دی، اټارنی جنرل یا ستر څارنوال دی، هغه د روزانه تقریبا سپریم کورټ ته تر دننه پورې وایي چې دا د ترهګرۍ یو نړیواله پیښه وه د دینیل پرل وجنه، او احمد عمر شیخ یو خطرناک ترهګر دی او هغه د خوش شیده کړی شي هغه د وساتلی شي. نو د پاکستان حکومت چې کله سخت دریځ دی د دې ملزمانو په ضد باندې.
سمه ده پیر صاحب، ستاسو څخه ډېره مننه.
مننه چې ستاسو
دا د امریکا غږ ډی وی خبری خبرونه ده. ګرانو اوریدونکو، تاسو دغه خبرونه او د دې ترڅنګ د ډی وی نورې ټولې تلویزیونی خبرونې کولای شي له دې وروسته د سټوډیو څخه وویني، او همداراز د بی بی شیرین خبرونه کومه چې سهارنۍ خبرونه ده هغه هم تاسو کولای شي چې په یو ټل سیټ 70B 103 چینل باندې وګورئ، او د دې ترڅنګ کولای شي چې ټلیفونونه هم وکړئ او په خبرونه کې برخه هم ولري. رازو اوس د یو بل راپور ولوري ته چې د پیښور های کورټ د بشري حقوقو فعال ادریس خټک په اړه هغه خواست رد کړی دی چې د هغه پر ضد په پوځي عدالت کې مقدمه چلول غیر قانوني ده. خو د خټک وکیلان وایي چې دوی د عدالت د یادې فیصلې په اړه مشوره کوي او د خټک لپاره به ټولې قانوني لارې خپلوي. په دې اړوند د سیمې څخه د ډی وی خبريال سادیه قاسم شاه راپور را لېږلی دی، تاسو ته وړاندې کوو.
د پیښور های کورټ بشري حقوقو یو بل فعال ادریس خټک پاړه هغه خواست رد کړی شوی چې پکې ویلي شوی چې دغه پر ضد په فوزي عدالت کې مقدمه غیر قانوني ده. د ادریس خټک دفاع کوونکي د وکیلانو دلې یو غړي طارق افغان وای
په د باندې په فوجي عدالت کې ټرایل روان دي، مقدمه روانه ده. نو هغه درخواست هم های کورټ خارج کړی دی، او دویم چې کوم په ملټری کورټ کې د د باندې مقدمه روانه و دغه مونږ چیلنج کړی و چې دا غیر عیني ده، غیر قانوني ده، لہذا دا د ختم کړی شي او په عام یو کریمینل کورټ کې په د باندې مقدمه و چلولای شي. نو هغه زمونږ استدام عدالت خارج کړی ده، نامنظوره کړی ده.
ادریس خټک د بشری حقوقو نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ سره پاکستان کې غړی دی، او د هغه کورنۍ ترمخه هغه د کال 2019 د 14 نومبر په ورځ د خیبر پختونخوا سوابای ضلع سره د اسلام آباد موټرمه باندې نامعلومه کسانو اوچت کړو. هغه سوشپک میاشتې بې درک وو، خو وروستو کې بیا د هغه کورنۍ له طرفه عدالتي کاروایی په محال او د حقوقو نړیوال ادارو په فشار د دفاع وزارت بیا عدالت ته دا ځواب ورکړی چې ادریس خټک دوی سره دی، او هغه باندې د کال 1903 د فوزي قانون او حکومتونو رازونو یا معلوماتو قانون د لاندې مقدمه جوړه شوې. د ادریس خټک وکیل طارق افغان دا هم وویل په فوزي عدالت کې د ادریس خټک مقدمه په حق لا خود دوی خاص رد کړی شوی دی، خو دوی سره اوس هم دوه درې نورې لارې شته. دوی پیښور های کورټ ته بیا هم اپیل کولی شي چې په خپل فیصله باندې بیا نظر ثانی وکړي یا بیا کتنه وکړي. دویما دا چې سپریم کورټ ته هم تلشي چې دا فیصله چیلنج کړي، او دریما دا لاره ده چې دوی فوزي عدالت کې د ادریس خټک مقدمه کې نمائندګي وکړي. خو هغه وویل دا هر څه بعد هغه کورنۍ سره د مشورې نه پس کیږي. بل طرف ته هم پیښور کې د ترهګرۍ پر ضد مقدمه اوریدونکو عدالت کې د پښتنو حقوقو فعال ګلال اسماعیل مور او پلار په یو مقدمه کې د ضمانت خواست منظوري لپاره وړاندې شوی و. خود هغوی وکیل تر مخه د ګلالی اسماعیل د مور او زفت اسماعیل ضمانت خو منظور کړی شو. خود هغې پلار پروفیسر اسماعیل د عدالت دننه ونیول شو او پولیس په خپل ولکه کې واغستلو. د پروفیسر اسماعیل وکیل فضل الهی د نننی عدالتي کاروایی په هکله د یو ایډیو ته صدا وویل.
داغه او داغه د مېرمن خلاف یو نوی چالان داخل شوی دی د دهشتګردۍ په عدالت کې. هغه کې پرون بحث شو، زمونږ د طرف نه مونږ بحث مکمل کړو او د سرکار د طرف نه نن پکې بحث وشو. نو هغه داسې وشو چې د مېرمن بیل کنفرم شو او د دې بیل ډیسمس شو، د پولیس کاستډي کې واغستو.
ګلالی اسماعیل هم په دې حق لا خپل ټویټ کې ویلي چې داغه مور او پلار د اي ټي سي عدالت ته ضمانت لپاره وړاندې شوی وو. د مور ضمانت یې خو منظور شو، خو د هغې پلار ته حد کړی واچولې شوی او هغه د عدالت نه پولیس په ولکه کې واغستلو. سادیه قاسم شاه، وی او اي ډیوا، پېښور.
ډیوا قدرمنو کتونکو،
پاکستان، افغانستان، د کووېډ 19
بندیز دې په کاروبارونو بند دي،
کورونا وایرس د امریکان لپاره
ماسکونه لګولې دي، خلکو خپل حفاظت کړی دی.
وسره اوسه د ټویټر د لارې، د فیسبوک د لارې.
د دې وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، خبرونه لا دوام لري او ساسه خمننه کوي چې تر دا د امر سره په خبرونه کې مالیا زمحل زو یو بل مهم موضوع ولوري ته چې د پاکستان قومي اسمبلی د مخالفه ګوندونو د دینی وکو سربیره د چین پاکستان د اقتصادي راهداري د اداري قانون منزور کړ چې وایي د بیل اداري ارتیا نشته او د سی پیک وسنۍ مشر په مالی درغلې تورندې. په دې اړوند غواړو چې ساسره یو سیړنه هم په خبرونه کې شامل کو. د محل موږ همکار افتخار حسین صاحب د سکایپ دلاري موږ سره ملګری دی، هغه ته هرکلی وایو. ستړي مشي، په خیر راغلی افتخار صاحب.
مننه منازشه.
افتخار صاحب، په نوي قانون کې سدي چې نوې واک ټاکي، ولې مخالفین په دې باندې انتقاد کوي؟ یعنی وکیل لري
یقینا په دې کې داسې یو څو خبرې دي. دغه قانون مسوده چې نن په قومي اسمبلی کې منزوره کړې شوې ده، نو هغه ما بیا وکتله او پاره کې یو څو مهمې خبرې به زه تاسو ته دوم چې اولنې خو په کې دا په آرټیکل درویشتم چې د دې چې کم مشر دی یا د دې چې کم ممبرز دي، یعنی غړي دي، او بیا کوم اگزیکټیو ډایریکټر اپریشنز یا دغه رنګ نور غټ چارواکي دي، نو د اغوی به کوم احتساب نشي کېدی. البته دا خبره پکشته دي چې هر کال به د دې اتارټي یا د کومه اداره چې دوی جوړی، نو د دې حساب کتاب د پیسو چې دی د پاکستان آډیټر جنرل کولای شي. خو دا پکې نشته دی چې آیا د پاکستان پبلک اکاؤنټس کمیټي، کم چې د پارلیمان غټه اداره ده، او هغه دغه رنګي د حکومتي چې کومې پیسې مصرف کیږي نو هغه ته هم کتنه کوي، او پارلیماني چې کوم سارنه ده نو د هغه لپاره پکې غږ نه دی شوی. بنیادی خبره دا ده چې هم په دغه مسوده کې لاندې د مخالفه ګوندونو چې کم پخوانی د پلانینګ کمیشن مشر دی، د مسلم لیگ نواز ټلې غړې دی احسان اقبال، اغلی کلی دی دوه خبرې کړې دي چې دا یو وایټ الیفنت په انګریزي کې هغه خپل لیکل کړی دی او اختلاف یو سرسرګند کړی دی په دغه مسوده کې لاندې ور کړی دی. او هغه دا دی چې وایټ الیفنت یعنی په اسې ترجمه خو سپینتی، خو ولې د حکومت لپاره د پیسو لګولو یو بل اداره جوړیږي. د دې دریز دا دی په دغه لیکل شی خپل رائے کې چیرا لائن منیسٹریز د حکومت چې کم وزارتونه دي هغه هم کار کوي. دی بیا دام وي په خپل د پلانینګ کمیشن مشر دی چې دا یو بل اداره یا یو بل چې کم پلانینګ کمیشن جوړیږي د دې هیڅ ضرورت نشته. دی وی چې یو کم دیرش بلین ډالر د چاینا سره چې کم سی پیک پروژه ده، نو د دې د پلانینګ کمیشن د لارې د وړاندې نه خرڅ شوی دي، نو بیا د دې ضرورت څه شو. اوس په دې کې یو بل مهم ټکی دی، د دې مشر چې دی چیئرپرسن نو هغه باره کې دا مسوده لیکي چې هغه به سیبل سرونټ نه وي، یعنی حکومتي تن به نه وي. نو کدا موجوده سړی کم باندې چې نیوکی کیږي، یو پخوانی پوځي جرنیل دی او په دا تورونه دي چې د سرنګه په پاورس کې د خپل عہدې په حساب برتللو، نو دغه رنګ د دولت هم زیات شوی. نو آیا د دب بیا هم احتساب نه کیږي؟ د تبم څوک سنی شي ویلې او دغه نیوکی هم به کیږي. بل دا چې دا د وزیر اعظم د لاندې اداره بنیخ پنیغه کار کوي، نو آیا بیا وزیر اعظم که پارلمان ته اختیار نه وي، نو هغه ته به سونه اختیارات وي د دې په چلولو کې؟ یو نیوکه پکې دغه هم کیږي د مخالفه ګوندونو لخوا چې د دې لاندې کوم پیسې لګي، نو د هغې د وړاندې نه کومه سارنه یا احتساب نه کیږي، نو د دې به نور هم چې دی نو دغه معاملات به د پارلمان د سترګو نه لري شي او هغوی ته به ښکاري نه. او بل پاوس چې دی په دې کې رول اختیار زیاتول غواړي چې په یو ځای باندې ارسه هغوی ته ښکاري او معلوم وي.
افتخار سی په پاکستان کې د چین پانګونې په اړه د وړو صوبو څه عمومي اندېښنې شته او که شته دا کومې اندېښنې دي، څه اندېښنې لري؟
یقینا ګوره، اوس په دې اتارټي یعنی دا اداره چې دوی جوړې، نو ما چې مسوده وکتل په دې کې به غړي هم وي، یو به مشر وي نور به غړي وي، ځنې په کې چارواکي به ممبرز. نو چې دا سرکاري نه دي، تنان نه دي، یعنی چې کم د حکومت سرکاري خلک دي، نو آیا دا به د صوبو نه وي؟ کدا به سوک وي او کدا سوبو نه؟ نو آیا یو شانتي نمائندگی به ورکول کیږي؟ د غډیر سيزونه پکې ما تخکاره نشو، اوس نه پويګم چې آیا دا پکې تفصیل نه دی ورکړی شوی. خو یقینا دغه پښتنه هم په ذهن کې راځي، سلورو کالو لبدوی چې دینو مشر ټاکی او هغه یو کال بیا هم کې دی شي. اوس پښتنه دا راپورته کیږي کدا یو نماینده اداره نوي د پارلمان د غړو د سترګو د لاندې یادوي نظر پی نوي، او صرف وزیر اعظم تخکاروي یا او صرف د پوز مشر تخکاروي، نو په دې کې بیا اغه اندېخنې نور هم توان مومي کم چې د وړو صوبې دي. مثال په توګه چیرې په دغه سی پی کې شپږ پېته بیلین ډالر رقم چې د پاکستان چارواکي پوز او اکثره د پنجاب مشران دا وایي چې دا گیم چینجر دی، یعنی دا د دې پاکستان قسمت بدلی، نو په دې کې وړو صوبو ته اغه څه نو ورکول کیږي. تر اوسه پورې داسې کم ډاکومنټ یا سرکاري کاغذ نه دی ښکاره کړی شوی چې په هغه کې د چین د دغه پروژې مکمل تفصیل وي، چې نه قرض په ساحه اخیستل شوی، کمې پیسې په کم ځای کې لګي، د چا په لاس باندې لګي، د دې ټیکادار څوک دی، او دغه رنګ بیا د وړو صوبو د بلوچستان او خاص توګه د خیبر پښتونخوا دلته چې کم مشران دي او که سیاسي پوهان دي، نو دا غوي وخت په وخت دغه غوښتنې مخې ته راغلي چې باید دا ښکاره شي چې موږ ته سره کول کیږي او نورو ته سور کول کیږي، کنه دا صرف آیا د چین د ګټو لپاره ده، کدا د پاورز د ګټو لپاره ده، کدا د یو عام تن په دې سیمه کې په وطن کې چې اوسېږي دا دغه لپاره ده. نو دغه پوښتنې همیشه غوي په پارلمان کې او د پارلمان نه بهر هم اوچتي کړي دي.
د تفصیل او سړن څخه ډیره مننه افتخار صاحب.
مننه.
د کتونکو مشغول اول
وایس اف امریکا دی واسطا سو مسلو او چا پیریال تستا سو د کیمرې پستر غکتل غواړي
د خپل کور کلی په کوم مشکل د چارواکو خبرولو او یا د خپل سیمې او خلکو خایست کډاونه او هنرونه نور سره شریکولو لپاره ویډیو جوړ کړی
او د خپلې نامې سره د ویډیو لاند معلومات دی وسره په دغه فون شمیره واتس اپ کړئ 001-202-853-1512.
د ډی وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو دغه خبرونه په یوټل سیټ 70 وی یعنی اویا بی او یو سلو دریم یعنی 103 چینل باندې هم لیدلی شئ. د ډی وی ټولې خبرونه، البته ټلویزیونی خبرونه، هغه بیرته پیل شوې دي د سټوډیو غانو نو تاسو اوس کولی شئ چې تاسو د خوخې خبرونه کوم چې د بیبي شیرینی خبرونه د سهارنۍ خبرونه ده په هغه کې تاسو اوس کولی شئ چې د ټلیفون د لارې برخه هم ولري. نو راځو اوس د راپور ولوري ته چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان یو ځل بیا د پاوز سرلخکر جنرال قمر جاوید باجوا او استخباراتي ادارې ایس آی مشر لیفټننت جنرال فیض حمید سره ملاقات کړی دی. په یو میاشت کې دا دریم ملاقات وو او په سرکاري توګه د دغه ملاقات تفصیل میډیا سره نه دی شریک شوی. خود پاکستان ځینی مطبوعات یا رسنۍ وایي چې دې ملاقاتونو کې افغانستان کې د سولې مذاکراتو او راتلونکي او همدارز د امریکې د نوي انتظامی لخوا افغان طالبانو سره د سولې تړون ته د بیا کتنې اعلان باندې خبري شوې دي. تفصیل څه دی دغه ټول تاسو اورنګزیب خان په خپل ویډیو کې وړاندې کړي.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان یو ځل بیا د پوسل لخر جنرال قمر جاوید باجوا او استخباراتي ادارې ISI مشر لیفټننت جنرال فیض حمید سره تفصیلی ملاقات کړې ده. پرله پسې شوې د درې ملاقاتونو تفصیل میډیا سره نه دی شریک کړی شوی، خو مطبوعات وایي زیاتره د ملاقاتونو کې افغانستان کې د امن پروسې او په دې هکله د امریکې نوې انتظامیه لخوا امن مذاکراتو بیا کتنې اعلان په هکله خبرې شوې دي. د وزیر اعظم دفتر نه د ملاقات په هکله یوازې دا ویلې شوې دي چې په دې کې پاکستان دننه او بیرونی سیکورټي معاملاتو باندې خبرې شوې دي، خو مطبوعات وایي د نه وړاندې په 25 جنوري هم دغه شان شوی ملاقات کې افغانستان صورتحال او امریکې نوې انتظامیه لخوا طالبانو سره امن معاهده بیا کتنې باندې خبرې شوې دي. او دا چې کچېرې امریکې نوې انتظامیه افغانستان امن په هکله پاکستان سره رابطه کوي، نو د پاکستان به څه تګلاره وي؟ افغانستان کې امن په هکله خبریال طاهر خان وایي چې امریکا هم د پاکستان کردار نه انکار نشي کولی. همدغه وجه ده چې هر کله امن مذاکرات کېږي نو امریکایي چارواکي د پاکستان سفر کوي. د مذاکراتو مستقبل کې به پاکستان څه کردار وي په دې هکله طاهر خان وایي.
دې کې خو شک نشته چې پاکستان باندې به ضرور یو دباو راځي، ځکه امریکایان دا غواړي چې د افغانستان جګړه ختم شي. که یو طرف ته د امریکې نوې انتظامی ځنې وزیرانو د نظر سانه خبره کړې ده یا ادا ویلې چې کېدی شي دیم بیا په هغه وادو باندې پاتې نشي، څنګه طالبان نه پاتې کیږي، لیکن په ټولو بیانونو کې د وزیرانو یو اتفاق هم شته چې هغې د امریکا اوږد جنګ په افغانستان کې دا ختمول غواړي، خپل فوجان واپس راوستل غواړي. نو دا هغې لپاره به پاکستان باندې ډېر زیات احتمال دی چې یو فشار وي. او اصل د پاکستان او د امریکا د تعلقاتو دا به د فشار لاندې دي، تعلقات ښه نه دي، خراب دي. او اوس چې کوم د امریکایي جورنالیسټ د ډینیل پر دغه سپریم کورټ د خوا د خوشي کولو مسله راغله، هغې باندې هم امریکایان ډېر خفه دي. هغې په پاکستان باندې په دغه مسله باندې هم د بوج دي، که امریکایانو لپاره خپلې مسلې خپل خلک هغې ته ډېر زیات اهمیت او ارزښت وي. نو پاکستان یو دباو د لاندې دی او په افغانستان باندې هم په پاکستان باندې دباو راځي په دغه موضوع باندې.
یو بل خبریال مشتاق یوسفزی وی افغانستان کې امن په حق له امریکا او پاکستان نه علاوه نور هیوادونو کردار هم شته، خو مهم کردار پکې د پاکستان دی. مشتاق یوسفزی وی
پاکستان په دې اړه کې ډېر مهم رول لوبولی دی. چین، پاکستان، یوهی، دوها او پاکستان چې د نو داخله غواستل او ولې د امریکا سره کې نه ول دي کې نور ملکونو ډېر مهم رول لري. پاکستان کې ډېر کلیدي رول دا ده چې بیا افغان طالبان مجبور شو، افغان طالبان په یو صورت کې تیار نه چې هغه د افغان ګورنمنټ سره کېږي، دا پاکستان اړیکې نه ولې وسره او اوس چې دینو چې هغه پرځ مخکې نه ځي ډېر لږ دی. نو اوس ما بخال باندې پاکستان به دا کوشش کوي چې په ستوګه باندې خپل پرشر استعمال کړي او طالبان په دې خبر باندې کنوینس کړي چې کوم پیس پروسس هلته کې سټاپ شوی دی، دوها کې چې هغه مخکې لاړ شي او دا چې کوم امن ماده شوې ده د امریکې او د طالبانو د باندې عمل شي. نو پاکستان باندې به دغه ځای باندې چې د دوی مسؤول چې کنفرنس میټینګونه کې ملاویږي، نو دغه دې چې د پیس پروسس آرام شي.
وړاندې هم څو واري افغان طالبانو مشرانو او افغانستان کې موجود مهم تنظیمونو مشرانو د پاکستان سفر کړی دی او دلته دوی سیول حکومت سره سره پوځي مشرانو سره هم ملاقاتونه کړي دي.
د ډي وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه لا دوام لري او د ملتیات څخه مننه کوم چې تر دا د مر سره په خبرونه کې مالیاس د مهال زو یو بل راپور ولوري ته چې سبا یعنی د چهار شنبه د شروع د ورځې څخه به د خیبر پختونخوا په څیر ټول هیواد کې د کورونا وایرس پر ضد د واکسینونو ورکولو لړۍ پیلېږي او په لومړۍ مرحله کې به د صحت یا د روغتیا کارکونکو یعنی ډاکټرانو او نرسانو ته ورکول کیږي خو بل پلو ته د کورونا رنز او د واکسینونو په حق په ټولنې کې ځینې منفي تبلیغات هم شته او اندېښنې هم شته خو په دې اړوند کارپوهان سوای د روغتیا پوهان سوای دغه ټول تفصیل تاسو سره غونډه کړې د مدثر شاه او دغه ویډیو په ګډه سره وګورو
د اطلاعاتو تر مخې د کرونا وایرس په ضد ویکسین پاکستان تر رسیدلی او سبا د چهارشنبه د ورځې نه به خیبر پختونخوا کې د دې د ورکولو لړۍ پیل شي او حکومت وایي ټولي صوبې کې د دې لپاره 280 ویکسینیشن مرکزونه جوړ شوي دي او لومړۍ مرحله کې به هغو تنانو ته ویکسین ورکول کیږي کوم چې د کرونا لګېدو زیاته خطر ده یعنی ډاکټران نرسان او د صحت څانګه کې نور کارکونکي او بل پلو ته د کرونا په ضد د ویکسینو خلاف تبلیغات هم درس کې روان دي او ډیوه چې د پیښور یو بازار کې د فرهاد خان نومي او تن پښتنه وکړه چې آیا دته د کرونا ویکسینو په حق سره معلومات شته نو هغه وایي
ډیر مې اوریدلی دی خپل ورځ مې اخبار کې بیان هم غتلو جی هغه کې لیکلی و چې دا ویکسین زنانو ته واچي هغه برید راخی جی او ډیر مې اوریدلی دی خو دا ځکه چې وخت راغی بیا به ګورو معلومات پکو چې خیاچو بخنه نه بچو
دغه تن نور هم داسې خبرې وکړې کمی چې دا وخت ټولنه کې د کرونا رنز یا د دې د ویکسینو په حق له عام خلک کوي خو دا بل تن حضرت بلال مامن وای داسې خبرې په عامه توګه د کم علمي په وجه خلک کوي
تعلیم یافته خلک په دې پوهیږي چې واکسین څه دی واکسین د میکروب ضد هغه څه دی چې د انسان په بدن کې هغه څه خدمت کوم چې د هغه لپاره انټي باډي جوړیږي او دوهم هغه خلک دي کوم چې تعلیم یافته نه دي یعنی تعلیم سوي دغه ټیټه ده هغه دا سوچ کوي چې دا د روس امریکا او یا نور هیوادونو څخه راغلي دي په دې خاطر باندې چې خلکو په ذهنونو کې یو منفي نظر واچي په دې خاطر چې د خلک د تمایل نه شي دینه کار وانه
زیات کړه کله چې څوک داسې تبلیغات کوي نو زور سره په دلیل د خبرو هڅه کوم خو اکثرا ناکامه شم ځکه چې دا غي ذهنونو کې داسې خبرو او تبلیغاتو جوړ ځای نیولې بي خو د ویکسینو په حق لمو چې د لیډی ریډینګ روختون میډیکل سپیشلیست ډاکټر محمد اصغر سره خبرې وکړې نو هغه ویل ویکسین په بنیادی توګه د یورنس خلاف انساني بدن کې د مدافعت طاقت سیوا کوي او اکثر ویکسینو کې خطرناک اړخ ختم کړي شي او وجود ته ګټه رسوونکي اړخونه ژوندۍ وساتل شي وای د کرونا په ضد ویکسین هم دغه قسم یو دارو دی
وایرس ته جین سدن نتلم نشي دا میسنجر وایرس ته دا ستا دا سیلز کې چکم دي سایتوپلازم ته انټر کیږي او بیا دا میسنجر ار ان ای په ذریعہ باندې خپل سیستم اکټیویټ کوي نو لکه د دې داسې ساغن شته چې رستا فرټیلیټی کم کی یا د خزو د بریت راوخیږي یا لکه د دې نه علاوه د دې انګریزانو د سنور سم مقاصد دی او داغه د پاره دا ویکسین انټر کړي دي نو دا ټول مسکنسپټ سی ټول کې پہلا کدی کې دا خبره وینو چې څنګه تاسو ویل چې د دې ویکسین پرایورټی دا چې پہلا به ډاکټرانو ته یا فرنٹ لائن هیلث ورکرز ته ورکړي نو کدا څه خبره وینو ټول کې پہلا به ډاکټرانو ځان ته نه لګولې
اوای باید حکومت او مطبوعات د ویکسینو په حق د منفي تبلیغاتو مخه ونیسي بل پلو ته نه یوازې لیډی ریډینګ روغتون کې د ویکسینو ورکول لپاره وارډ او ټول انتظامات تر سره شوي دي بلکې د حکومتي چارواکو د وینا تر مخه ټولې صوبې کې به د سبان دا لړۍ شروع شي او کم ځایونو کې چې ویکسین محفوظ ساتل شوي دي دغه امنیت هم سختل شوی دی د همکار هاشم علي سره مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوا په خبره
د ډیوا قدرمنو کتونکو
پاکستان افغانستان د کووډ 19
بندیز دې په کاروبارونو بندي
کورونا وایرس د امریکان لپاره
ماسکونه لګولې دي خلکو خپل حفاظت کړی دی
د ډی وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه لا دوام لري. او د محل زو یو بل راپور ولوري ته چې د بلوچستان وزیر اعلی چیف منیسټر جام کمال خان وایي چې مرکزی حکومت له دوی سره د لزره کورونا واکسینونو ورکولو ژمنې کړې دي کوم چې له چین څخه راغلي دي، خو دوی وایي دا ډیر کم دي. نور تفصیل یې څه دی د حمید سمسور څخه واورو. د ډی وی ګرانو لیدونکو په دغه راپور کې د محل کومه تخنیکی ستونزه رامنځته شوې ده او نشو کولی چې تاسو ته وړاندې کو، خو تاسو ته به د محل مطبوعاته کتنه وکړو، هغه به درته وړاندې کو چې په مطبوعاتو باندې کومه موضوع د محل توده ده. او دغه کتنه زموږ همکار مختار خلیل صاحب کړې ده، نو تاسو ته په خبرونه کې وړاندې کو او په کډه به سره واورو.
د پاکستان زیاته آبادی د ملک په کلیوالو علاقو کې اوسیږي او د کلیوالو علاقو ټول دار مدار په کر کروندو وي. همدغه وجه ده چې زراعت یا کر کرونده د پاکستان د معیشت د ملا تیر ګڼل کیږي. د پاکستان په کلیوالو سیمو کې د خلکو د ساده ژوند له سببه د امروزه استعمال او د ژوند د نورو شیزونو نرخونه د ښاري علاقو په نسبت تل ډیر کم وي، خو د نن زمانې د ګرانۍ چپو د پاکستان کلیوالي سیمې د ښاري علاقو نه هم زیاتې ځپلې دي. په دې موضوع د پاکستان د انګریزي ژبې دی ایکسپریس ټرایبیون اخبار خپل د سر اداریه لیکلی ده. د اداریې سرخط ته د پاکستان په کلو کې ګرانۍ دی ایکسپریس ٹرائبیون د خپل اداري په شروع کې لیکلي دي چې د پاکستان د سٹیټ بینک لخوا د ملک د اقتصادي حالاتو په بابله د جاری کړې شوی تازه اعداد او شمار نه معلوميږي چې تیر کال د پاکستان په کلیوالو سیمو کې د خوراکي سامان نرخونه ډیر اوچت پاتې شوی دي. د ګرانې د لاسه د پاکستان د کلیوالو علاقو د پخوانو وختونو راسه را روانه روایتي او دسي اقتصادي اډانه بد زپلې شوی ده. دا یقینا چې ډیر حیرانوونکي او د فکرمندې وړ حالات دي، ځکه چې د پاکستان کلیوالي علاقې خو د ښاري علاقو په نسبت تل نیستمنې وي. د نوو روزګارونو او د کورونو د نشت له سببه د پاکستان لوی ښارونه کلونه د خلکو ښارونو ته نقلي مکاني نشي زغملی، ځکه چې ښارونه د وړاندې نه د زیاتې آبادۍ او د کم روزګارونو مسلې سره مخ دي. د سٹیټ بینک د اعداد و شمار مطابق د کال 2000 په اخیری شپږو میاشتو کې زیاتو خلکو د کلو نه ښارونو ته کډی کړي دي. وایي چې په دومره لوی شمیر کې کلو نه ښارونو ته د خلکو په تلو کې د کورونا وایرس د وبایي رنګ د خورېدو هم لوی کردار دی. د نرخونو په بابله د سٹیټ بینک د اعداد و شمار نه معلومیږي چې د کال 2019 د دسمبر نه د کال 2000 تر دسمبر پورې دی یو کال کې ښاري علاقو کې د خوراک د سامان نرخونه 11% زیات شوي دي. اوړم کال دا شرح 10.4% وه. په دې حساب سره د کال 2019 نه د وړاندې کال په مقابله کې په کال 2019 کې ګرانی 28% زیاته شوې ده. اداریه لیکي چې په دې موده کې کلو کې ګرانی د 11.3% نه 14.2% ته رسیدلې ده. مجموعي لحاظ سره دا وخت کلیوالو سیمو کې ګرانی د تیرو وختونو په مقابله کې 43% زیاته شوې ده. دی ایکسپریس ٹرائبیون لیکي چې د تیرو وختونو د حکومتونو د مبالغونو د ډکو داوو باوجود ملک نه د غربت د ختمولو د دوی ټول کوششونه ناکامه شوي دي. د آزادو تجزیه نگارانو او څیړنکارو مطابق د ګرانۍ ختمولو په لړ کې د تیرو حکومتونو او د موجوده حکومت تش په نوم د کوششونو نه خلک سخت درماتي او مایوسه شوی دی. دی ایکسپریس ٹرائبیون خپل اداریه کې زیاتی چې د عالمی بینک د کال 2013 د تخمینو مطابق د پاکستان په کلیوالو علاقو کې د غربت شرح 6.5% ته رسیدلې ده، کومه چې یقینا ډیره خطرناکه شرح ده. په کلو کې د ګرانۍ دا کچا په ښاري علاقو کې د ګرانۍ د 13% شرح لحاظ سره یو په دوه ده. یعنی په ښار کې چې د امروزه استعمال یو سیز په 10 روپۍ اخیستی کېدی شي، نو په کلو کې هم د دغه سیز نرخ یو په دوه یعنی 10 روپۍ ته رسیدلی دی. دا خبره هم د ذکر وړ ده چې د پاکستان د ښاري او کلیوالو سیمو په منځ کې د نیستۍ په فرق کې د نوې صدۍ د شروع کېدو نه راپدېخوا هېڅ قسمه بدلون نه دی راغلی. دی ایکسپریس ٹرائبیون د پاکستان په کلیوالو علاقو کې د امروزه استعمال او د خوراکي سامان د گرانی دو په موضوع خپل اداریه په دې مشوره ختمه کړی دا چې هر کله چې پاکستان بنیادی طور یو زرعی ملک دی په دې سبب د پاکستان واکدارانو له فوري طور په کلیوالو سیمو کې د اوسیدونکو خلکو د سپیرو ورځو د ختمولو لپاره په هنګامي بنیادونو اقدامات کول پکار دي. په کلو کې د خوراکي سامان د نرخونو کمول به دې سیمو کې د حالاتو د ښه کولو لپاره یو کم نه کم اقدام وي. دا کار که پریایتی نرخونو د خوراکي سامان د کلو په خلکو د تقسیم د یو منظم انتظام لاندې وشي یا د خلکو مزدورۍ وچتول لازم شي، په دواړو صورتو کې د اقتدار خاوندانو لا د مسلې د اواري د پاره سمدستي سکول پکار دي. دلته د بدقسمتۍ یو خبره دا هم ده چې په کلو کې د زیاتې ناخواندګۍ او دې سره سره د پخوانو وختونو د کر کروندې د تور طریقو له سببه د کلو غریب زمیندار په پټو کې د ټول کال خپل خواري د فصل د لو لور نه پس د مالک په جولای کې په اچولو مجبوره وي. او دین زیاته هم د بدقسمتۍ خبره دا ده چې د دغې غریب زمیندار د فریاد اورېدو هم څوک نشته. د حالاتو د خرابېدو او د سنگین صورتحال اختیارولو د ویرې تیرو حکومتونو که څه لږ ډېر زرعي اصلاحات کړي هم دي، نو هغه هم زیاتره نه یوازې د ځمکو د مالکانو په حق کې شوي دي، ولې د غریب زمیندار کړمې نورې زیاتې کړي دي. خو دا لوبه نوره د چلېدو نه ده. نن سبا د پاکستان واکدارانو له د پولی نه پورې غاړه هندوستان ته کتل پکار دي چې د زمیندارو په یو اتفاق د راپورته کېدو له سببه دا وخت د هندوستان د حکومت څه حال دی.
پاکستان او افغانستان بلکې د نړۍ په حق لا ورستی او تازه خبرونه او رپورټونه ته وکیږي او دا بیا کتلې هم شي. او اوس هم دا یادونه درکو چې د الکسا د لارې تاسو د وایس اف امریکا جیو سره ملګری کېدی شئ، او کود نړۍ په هر ګوټ کې نو تاسو د الکسا د لارې زموږ پروګرامونو ته وکی دی شئ.
ډی وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، خبرونه لا دوام لري او د ملتیا څخه بیا هم مننه کوو که تاسو دغه خبرونه دا مهال ونه شي لیدلې، نو کولای شي چې د ډی وی په ویب پاڼه باندې لاړ شي او هلته دغه خبرونه بیرته له سره وګوري. د دې ترڅنګ د ډی وی ټولې ټلویزیوني خبرونه بیرته د سټوډیو څخه پیل شوې دي او تاسو کولای شي چې په بی بی شیرین خبرونه کې هم د ټلیفون د لارې ګډون وکړي. زو خپل بل راپور ولوري ته چې په خبر کې د وینو یو نوې مرکز پرانستل شوې ده. په دغه مرکز کې کوم خدمات دي او څومره مجهز دي دغه ټول تفصیل تاسو ته وړاندې کوي فیاض ظفر په خپل راپور کې.
دا خیبر پختونخوا حکومت په هدایت د صحت محکمې په پیښور او سوات کې د ترقی یافته هیوادونو په طرز ریجنل بلډ سینټر یا د وینې ورکولو او اغستو ځایونه کړاو کړي دي چې پکې ناروغ تنان ته د هر قسم ناروغتګانو نه پاکه وینه ورکولی شي. د پیښور په حیدرآباد میډیکل کمپلیکس او سید شریف سوات په سینټر هسپتال کې جوړ شوي د ریجنل بلډ سینټر کې د وینه ورکولي تنانو اول بلډ پرشر وغته شي او بیا دنه لږ وینه واخیستی شي او د هغ وین د هیپاټایټس بی سی یا تور او زیړ زړی ایچ آی وی یا دا ایڈز او دا هاغه ناروغتګانو چې د یو انسان نه بدلی دا غی ټول ټیسټونه اوشي او ګر چې دا ټول ټیسټونه صفاوي نو بیا د هغه ډونر یا وینې ورګون کی تن نه وینه واغسته شي. دا دې ټیسټونو په حقلا د دې سینټر انچارج ډاکټر سید مزمل شاه وایي
د سکرینینګ د پاره زموږ سره سټیټ آف دی آرټ مشین موجود دی کوم چې کوباس ای 411 نه او زموږ سره سیمنز والا ایډ بیا دی په هغه کې منګا پنځه داسې بیماریانې کم چې دیو نه بل تلګي د هغه سکرینینګ کو په جدید طریقې سره
پازلو بلډ بینک کی با ډیر کم ټیسټونه کیدو او دا کم تن نه وی چې وینا واغستا هغه به مریض ته هغه رنگ ټوله لګولا. خو ډاکټر سید زمیل شاوای چې دا یو تن نه چې مونږ کما وینا واخلو نو دا غي نه ریډ سیل پلازما او پیټلټس جدا کو او مریض ته چې د دې درونو کې د کم وینې ضرورت وي نو هغه مریض ته هغه بنا ورغو او یو تن چې وس وینا ورغمي نو هغه درې مریضانو ته لیږي شي. دوی وایي چې د سینټر کې ډېره جدید مشینري او فریجونه لګولې شوې دي چې لګولې دوی په منفی اتیا سینټی ګریډ کې دا وینا تر اتو کالو پورې خوندي ساتلی شي. د دې سینټر ډاکټر سلطان احمد په دې اقلا وایي
ار سی ټی چې هغه ته مونږ وایو ریډ سیل کانسنټریټ چې هغه مونږ دوه نواله سلور ډیګری سینټیګریډ پورې چې هغه مونږ سٹور کوو کم چې اپ پیز دی هغه مونږ چې ماینس 40 باندې یا په ماینس 80 باندې چې هغه مونږ دلته سٹور کوو جین کم چې پلیټ لیست دی هغه مونږ چې په 20 نواله 24 ډیګری سینټیګریډ پورې دلته مونږ چې نه کا په ایډیټر باندې مونږ سره وی جی
دوی چې دیو تن وینې نه دا درې قسمه وینې بیا لول وروستو د دوی سره ډیرا وینا پاتې وی او ایمرجنسی کې دوی مریض ته په الګ بوخ کې ویډیا بیا ورغولې شي. د دوی د وینا تر مخې د یو تن په وینا اغستو او ټیسټونو یا د دینا د نورو وینې جدا کولو باندې د دوی لږ تر لږه 1000 روپۍ خرچه راځي خو دوی چنه پیسې نه اخلي او دا ټول کار ویډیا کوي. دوی وایي چې د وینې اغستو او نورو هسپتالونو ته د رسولو لپاره د دوی سره داسې ګاډي هم شته چې هر رنګه سهولتونه پکې شته. ډاکټر سید مزمل شاه وایي چې دوی هغه تنان نه بنا اخلي چې عمر یې د 48 کالونه تر 50 کالو پورې وي، بلډ پرشر یې زیات یا کم نه وي او وزن یې د 50 کیلو نه زیات وي او ډیره تبه یې نه وي. فیاض ظفر، وایس آف امریکا، ډیوا، سوات.
چکززان د یو نبیلوم نو بلبا لازمن خوخوم
که بل سو کی کای او کنا صحیح کار صحیح
د هر انسان وان پای تبل لفارا یو مثال جوسی
د هر عمل یو عکس العمل ضروری د انسان لاست حق سرازی چې صحیح کړي
تاسو هم بدلون راوستئ شئ
تاسو هم بدلون راوستئ شئ
تاسو هم بدلون راوستئ شئ
دا ټول په یو وخت عادي خلک د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته که هغه وړوکی وي او که غټ تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اته نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شئ.
د دې وی ګران اوریدونکو او اوریدونکو په میارما کې تاسو د کودتا په حقله ورستی راپورونه هم او اوریدل پرون مهم تاسو لپاره په دې باندې خبرونه درلودل او راپورونه خو په دې باندې ټول نړۍ څه خبرګون لري او په خاص توګه امریکا څه وایي. د امریکا ولسمشر جو بایدن وی دی چې په میارما کې ولس دی وی لسیز راهسي د جمهوریت لپاره حل ځلې کولې. هغه ویلی و چې په دغه وخت کې امریکا له میارما څخه ټول بندیزونه لري کړی و خو اوس یې غواخ کړی دی چې بیرته به بندیزونه لګول کیږي. همدارس ملګرو ملتونو برتانیا او اروپایي ټولنې د میاما کودتا غندلې ده او ملګرو ملتونو یو بیړنۍ ناسته هم راغوښته ده. نور تفصیل یې سید دغه ټول تاسو ته رحمان بنری په خپل راپور کې وړاندې کوي.
په نومبر کې د انتخاباتو وروسته د واکمنه نېشنل لیګ او پوز ترمنځ د اختلافونو په نتیجه کې وړ مورز پوز کودتا وکړه. پوز وای د نومبر په انتخاباتو کې په لویه کچه درغلی شوې وه او د یو کال لپاره یې بیړني حالات پځای کړل. په واشنگتن کې د امریکا صدر جو بایدن ویلي دي امریکا به په میامار کې د خپلو پابندیو بیا جایزه اخلي او مناسبه ګام به پورته کوي. د وایټ هاوس د مطبوعاتو سیکرټری جین ساکی ویل
The United States, I should say, removed sanctions on Burma over the past
امریکا په برما پابندۍ زکه ختمې کړې وي چې په 13 ولسیزه کې جمهوریت نظام خواته پرمختګ شوی وو. خو اوس بعد د کودتا وروسته امریکا دې ته بیا کتنه کوي.
چانا چې په میامار کې ډېره سرمایه کاری کړې ده دومره ویلې دي چې فریقین دې خپل اختلافونه ختم کړي. د جنوب ایشیا په چارو نظر لرونکي څېړونکو ویلي دي د برما د تازه حال نه وروسته د بایدن انتظامی لپاره نوې ازمایښت شروع شوه ده. په سنټر آف سټریټیجک او انټرنیشنل سټډیز کې د جنوبی شرقي ایشیا د چارو څېړونکي ګریګوري پولینګ ویل
د بایدن ټیم از ګوینګ ټو هاف ټو فیګر هاو ټو کالیبریټ اټس
د بایدن ډلبوس ګوري چې څنګه په ایشیا کې په خپل خارجه تګلارې کې د جمهوریت وده ته ځای ورکړي.
د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال بان کی مون ویلي دي د میامار د مشرانو نیول د سخت فکرمندۍ خبره ده. تیر ورځ د میامار پوز په زوره واک واغستلو سیاسي مشرانو گرفتار کړل. د نوبل انعام ګټونکي انګ سنگ سوچی د یوې ورځې تیردلو باوجود هم درک نه لګي چې چرته ساتل شوی ده. پوز د یو کال لپاره په هیواد کې بیړني حالات پزې کړی دي. په میامار کې د کودتا وروسته په لوی لوی ښارونو کې ټلیفونونه او د انټرنیټ نظام بند دي. د برما سرکاري ټي وي ام آر ټي وي په فیسبوک باندې رپورت ورکړی وو چې د تکنیکی ستونزو له کبله یې ټي وي بند شوی وو.
زه چې یو خزایم
زمانوم طاهره دي او زه یو سماجی کارکونه یم.
زمانوم شازی اورنگزیب خان دي او زه سیاست مدار یم.
تعلیم زما حق دي.
زم ګلان په کراچۍ کې اوسېږم او سبق هم په کراچۍ کې وایم.
زمانوم کامله خان میا خیل دي. د خپل ژوند ټول مقصد می مرمنو په سیاست کې چولې دي.
زمانوم ډاکټر زهره دي او زه هسپتال کې کار کوم.
زه د خپل خوخي د ژوند حقدار یم.
زمانم زهرا شاده زفر کراچی کی د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقونو لپاره هلی ځلې کوم.
ز د نوی زمانه تکړه پختنه يم. ز بیبی شیرین يم.
د ډي وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه لا دوام لري. ستاسو د ملکیت څخه مننه کوو. د محل زو د بلوچستان ولورې ته د ارمان لوړی خور او وړانګ لوړی وایي چې دوه کاله تیر شوی دی خو لا انصاف ورته نه دی ورکول شوی. دویمه فبروري د ارمان لوړی دویم تلین دی. پروفیسر ارمان لوړی د پښتون ژغورنې غورځنګ د کور کمیټې غړی لیکوال د کال 2019 په دویمه فبروري په بوري لورلای سیمه کې په یو احتجاجي پارلات کې خپل ژوند له لاسه هغه وخت ورکړ کله چې د لورلای پولیسو له لوري د پښتون ژغورنې غورځنګ فعالانو د گرفتاری پر وخت وهل او ټکول شوی وو. د ارمان لوړی کورنۍ او پښتون ژغورنې غورځنګ تور پوری کوي چې ارمان د پولیسو لخوا وژل شوی دی خو پولیس یې ردوي. نور تفصیل څه دی د حفیظ شیرانی په ویډیو کې به وګورو.
پروفیسر ارمان لونی خور وړانګ لونی وای د وکاله تیر سو خو لا هم انصاف نه دی ورته ورکول سوی.
د ارمان په شهادت باندې د وکاله پروسیوي دی. د ارمان کیس د حکومت لري پر هغه ځای باندې ولیاړ دی مخته یو ودانه د کړي.
پروفیسر ارمان لونی د پښتون ژغورنې غورزنګ د کور کمیټې غړی شاعر لیکوال او ادیب وو. ارمان لونی د کال 2019 پر 2 فروری په لورلای کې په یو احتجاجي پرلط کې خپل ژوند هغه وخت لا لاس ورکړ کله چې د لورلای د پولیسو لوري د پښتون ژغورنې غورزنګ د فعالانو د گرفتاری پر وخت اخو ډب وسو. د ارمان کورنۍ او پښتون ژغورنې غورزنګ تور پوري کوي چې ارمان د پولیسو په وهلو وجل سوی خو حکومت دا تورونه رد کړي او وایي د ارمان مرګ د زړه له دورې سوی دی. وړانګ لوړی وایي د انصاف د ترلاسه کولو لپاره یې د بلوچستان په های کورټ کې کیس روان دی خو پیشي پر وخت نه کیږي.
کله هم چې موږ وکیلان ورزي های کورټ دنو د ریادا د پاد د حکومت لخوا چې کوم وکیلان دی هغه نه ورته پیشوږي پر دې
مخته بحث نه دی سوی. په دې اکلمو د بلوچستان حکومت له سرکاري وکیل نعمت الله ترین سره د موبایل فون لارې تماس ونیو خو زموږ وزنګ ته د ریپورت د جوړولو تر وخته جواب ونه وایه. لابل لوري د ارمان لوړی دویم تلین د کوټي په ګډون په بیلابیلو شارونو کې ول مانځل سو. په کلاس افلا او نورو شارونو کې غونډي او لاروینونه وسول. د کوټي په پریس کلب کې د پښتون ژغورنې غورزنګ تر نظارت لاندې په جوړ شوی لمانځغونډه کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند، عوامي نېشنل ګوند، هزاره سیاسي کارکونان ګوند غړو او مدني فعالانو په ګڼ شمېر ګډون درلود. په غونډه کې شریک د هزاره سیاسي کارکونان مشر طاهر خان هزاره وایي په پاکستان کې بلابل قانون آباد دي، خو دې قانونو ته بنیادي حقوقونه نه دي ورکول شوی او د حق لپاره پورته کېدونکي ژغونه لاندې کېږي.
په پاکستان کې پنځه قوم دي، دا قومونه خپلواک اختیار غواړي، نو دغه بلدست طبقه دا نه غواړي چې دا خلک دا قومونه دا د دې حق ورسېږي.
وړانګوای ارمان یې د کور چراغ خو هغه د کام درنا لپاره ځان قربان کړ. هغه پر پښتنو ژغ وکړ چې سره یو دسی او پر وطن د روانو حالاتو مخ دی ونسی. حفیظ الله ستوري شیرانی، وی او ای دیوا، کوټه.
د ډي وی ګرانولیدونکو او اوریدونکو، عثمان خان په پیښور کې د فلمونو مشهور مزایا کردار چاري چاپلن په توګه د خلکو د خندولو کوشش کوي. د دې ریپورت نور تفصیل سره د تاسو ته زموږ همکار ارباب محمود علي تیار کړی دی چې د رایټرز خبری داري یو راپور دی.
تور ټوپه په سر، پلاس کې کونټه او پریشان مخ، دا سړی د برتانی ایکټر چارلی چپلن نه بلکې د پیښور اتوشت کلنه عثمان خان دی.
میرا نام عثمان خان ہے، میں پشاور سے تعلق رکھتا ہوں اور ایک غریب.
زمان عثمان دے، زه د پیښور د یوې غریبې کورنۍ نه یم. د خلکو غمونو او پریشانی ختمول او د دوی د خوشحالو لپاره زه د پاکستان چارلی چپلن جوړ شوم.
عثمان خان په پیښور کې د سړک په غاړه د ماشومانو کلونې خرڅوي، خو د کرونا وبا شروع کېدل وروسته د چارلی چپلن کردار خپل کړی دی.
مې خود دی بہت زیاده بیمار تا،
زه خپل هم ډیر ناروغ شوم چې د سلور ورځو وروسته لږه گزاره مې وشو. نو دغه وخت ما د چارلی چپلن ویډیوګانې کتلې، خیال کې مې راغلل چې زه هم د ځان نه چارلی چپلن جوړ کړم.
چارلی چپلن سر کال وړاندې د برتانوي خاموشه فلمونو د دور ټوکمار هنرمند تیر شوی دی. د سوشل میډیا په وجه عثمان خان ډیر مشهور شوی دی. ټیک ټاک باندې دوه میاشتې وړاندې د خپل اکاونټ جوړ کړی دی. د اتو لکو نه زیات خلک دی فالو کوي یا د سره ملګری شوی دی. دی وی پاکستان او د پاکستان نه بهر خلک د ټوکو نه خوند اخلي.
چارلی سے مې
د چارلی چپلن د حرکتونو نه ډیر متاثر یم. بغیر د سویلو د ټوکو د لارې خلک خندي. په چپ خوله د خلکو زړونه ګټل ډیر ګران کار دی. ما سوچ وکړو چې ولې نه د ځان نه د پاکستان چارلی چپلن جوړ کړم او د کورونا وایرس د وبا په دې وخت کې خلکو ته خوشحالي راوړم.
عثمان خان چې چرته هم ځي، نو شاته ورپسې د ماشومانو یوه اوږده لړۍ جوړه شوې وي او د ده خوښوونکي د ده ویډیوګانې جوړوي. په دوکانونو کې دوکاندارانو سره د ده ټوکې خلک ډېر خوښوي. پیښور کې د ټیبل ټینس د تنظیم مرستیال مشر کفایت الله خان وای په اوسنی وخت کې خلک خندول ډیره غټنی کده.
مې کته وم چې عثمان جو کام کر رہا ہے ایک طرح سے یہ سب کا جاریہ ہے. وی لوگوں کو ہسار
زدا گړم چې د خلکو د خندول لپاره د عثمان کار د ټولنې سره یو خې ګړه ده. د تیر یو کال راځي مونږ کوېډ را ګرکړیو او هرڅو پریشان دی. د ډیر په خوارۍ سره چالي چپلن بیا راځوندای کوي.
عثمان خان وای چې د کور نه کله وزي نو خپلو پریشانو پسې دروازه بند کی او یوازې د خلکو خندولو هڅه شروع کی. د دا هر څه خیراتی کوي او خواهش لري پچر فلمونو یا ډرامو کې ورته کردار ورکړل شو او پیسې یې وګټلې، نو د غریبانو خیال به ډیر ساتي.
مجھے غریبوں سے بہت زیادہ محبت ہے، میں خود بھی غریب ہوں.
زه خپل غریب یم، نو زکه د غریب په احساس پوهیږم. زما خواهش ده چې ډېر پیسې وګټم او په خدای قسم کچری ما پیسې وګټلې زه به په غریبانو لګوم او کچری ما دا لوز و نه پالو نو خدای دې زما حق دولت واپس واخلي.
عثمان خان د بابا په دې وخت کې د پیښور د اوسیدونکو په شونډو مسکا راولیدا او چرته هم چې ځي خلک د دګر چاپیرا راغونډیږي او عکسونه ورسره اخلي. ارباب محمود علی، وایس اف امریکا، ډیبا، واشنگتن ڈی سی.
خوګو او ریډونکو او کتونکو تاسو مونږه په ډیو ریډیو په فیسبوک او په ټوئیټر په دواړو باندې تاسو مونږ فالو کول هم شي او تاسو خپل نظر هم مونږ ته لګولی شي.
د ډي وی ګران اوریدونکو او اوریدونکو تاسو دغه خواندور راپور د ارباب محمود علي صاحب څخه واوریدو او ولید د مهال زو یو بل راپور ولوري ته چې څنګه تاسو به هم پوهیږئ چې په امریکا کې او په بیلابیلو سیمو کې ډېری واوري ورېدلې دي او لا هم دوام لري. د امریکا په یو شمېر شمال ختیځو ایالتونو کې د تیرو دوه ورځو راهیسې سخت واوري ورېدلې ده او په ځینو ځایونو کې د دې واوري اندازې یو فټ ته رسیدلې ده. ځینو دا په نیویارک او شاوخوا سیمو کې یو تاریخي واوره اوریدل یاد کړی دی. د دې واوري د اوریدو لامل ځینو ایالتونو د کورونا واکسین لګولو مرکزونه هم تړلې دي. چارواکو په نیویارک خلکو ته خبرداري ورکړی دی چې نن دې هم د لا خرابې هوا لپاره آمادګي ونیسي یا تیاری ونیسي او بغیر د څه ضرورت دی ل خپل کورونه څخه نه وځي. د دې په حق له د یو همکار فواد لامی یو راپور تاسو ته په خبرونه کې وړاندې کوو او په ګډه به سره وګورو.
د امریکا په شرقي یا ختیځو ایالتونو کې د درنو واورو ورېدل کوم نوې خبره نه ده. خدا ځل دا دوه کال کېدل چې دومره واوره په دغه سیمو کې نه وشوي. کله چې زه د شرقي یا ختیځو ایالتونو یادونه کوم، هدف مې نیویارک، پنسلوانیا، نیو جرسي، کنیټیکټ، د خواته مریلند، ورجینیا او واشنگټن ډي سي او نور د ایالتونو دي چې د اټلانټیک سمندر پر غاړه پراته دي.
د ژمی په دې موسم کې سرخار واشنگټن ډي سي کې سکال په اول ځل دومره زیاته واوره شوی چې سخت یخنی هم ورسره ده. مګر په واشنگټن کې بیا هم حالات دومره بد نه دي لکه نیویارک. په نیویارک کې داسې واوره اوریدلې چې د هغه ځای خلکو په دا څو کال نه ولیدلې. د نیویارک ایالت په ځینو برخو کې د واورې اندازه لشل انچو یا نیم متر هم زیاته شوې ده. د دې ترڅنګ د یخې هوا چپه هم راغلی ده. د ریپورټونو تر مخه تر اوسه د دې واورې د اوریدو له امله یو کس مړ شوی دی. دا سه هم ویل کیږي چې دا د نیویارک په تاریخ کې خای یو له غلو یو سنو سټورمونو یا د سخت واوري اوریدو پیښوي. دا واوره اوریدل د اتوار یک شنبه پورې پیل شو، د دو شنبه یا ګل پورې هم کله اوریدل او کله به نه اوریدا، او د نن د نه یاسي شنبه پورې هم په وقفه توګه ځای ځای واوره اوري. خلکو ته خبرداري ورکړل شوې چې د هوا د خرابوالي له امله د احتیاط وکړي او پر ځان د پام وساتي او بغیر کوم ضرورت دی لکورا نه راوځي. د دې اورښتونو لامل د امریکا د ختیځ برخې په ځینو خارونو کې لزګونه پروازونه کینزل شوي. د خلکو د تګ راتګ پر مخ یو شمېر ترانسپورټي سیستمونه هم له خنډ سره مخ شوي دي. د ګل پورز په نیویارک کې د جی اف کی او لاګارډیا ایرپورټونو ټول پروازونه کینزل شول او د فلادلفیا انټرنیشنل ایرپورټ هم قریب سل پروازونه کینزل او شل نور وځنډول شول. په باستن کې هم پروازونه ځنډول شوي دي. د دې نه علاوه د کورونا وبا په دې موسم کې چې امریکا کوشش کوي خلکو ته د کورونا ویکسین ورسوي، په ځینو ایالتونو کې د ویکسین مرکزونه هم تړل شوي دي. د نیویارک چارواکو ویلي چې د ویکسین ورکولو حکومتي مرکزونه پرون هم تړلي وو او نن د نهه یاسې شنبې پورز به هم تړلي پاتې وي. نیو جرسي ایالت کې هم فیصله شوې چې د کورونا ویکسین لګولو شپږ مرکزونه به هلته تړلي پاتې وي. په واشنگټن ډي سي، فلادلفیا او نورو ځایونو کې هم د ویکسین ورکولو چارې لزینو خندونو سره مخ شوې دي.
په امریکا کې به چې په خوا دومره واوره کله کېدل نو یو غټه سونځه به دا و چې څنګه خلک خپل کارونو ته ځانونه ورسي، څنګه دفترونو ته ولاړ شي. خدا زل دا سونځه ډیره غټه نه ښکاري. دا ولی د ځکه چې د کورونا وبا له وجې په دا تیرو څو میاشتو کې ډیر خلک خپل کورونو نه کار کوي، یعنی د دې ټلی ورک وایي. نو دوی سره دا فرق نشه چې دا واوره څومره ورېدلې ځکه چې دوی خپل کار له کورونا پر مخ وړي.
همداراز خوانځي یا سکولونه هم په آنلاین ډول شاګردانو ته سبق ورکوي او په خوا به چې داسې حالاتو کې سکولونه رخصتېدل، دا ځل زیاتره کار ته دوام ورکوي او شاګردان په خپلو کورونو کې آنلاین کلاسونه لري. واوره کې د یوې خوا ستونزې پېښوي، د بلې خوا خلکو ته د ساتیري یا لوبو موقع هم برابروي. دا ځل هم د واشنگټن او ورجینیا په شاوخوا سیمو کې چې د نیویارک په نسبت واوره یې کمه ده، خلک راوتلي او سنومین یا د واوره مجسمې جوړوي، برف جنگی یا د واوره په غونډارو یو بل وهي او نوري لوبې کوي.
دا څه ویل کیږي چې د نن ورځې تر مازیګر پورې په واشنگټن ډي سي او شاوخوا سیمو کې دا واوره کله ناکله داسې اوري. په نیویارک کې به د نن ورځې تر ماخوستنه پورې واوره اوري. سبا به دا واوره بیرته ختم شي، خو د یخ چپرالو ته ده او همدا اوس چې تاسو دا ریپورت کوم نو دلته ډیره یخنی ده او د یخنی کچا د سنتیګریډ په اندازه ماینس 1 یعنی منفی 1 درجه د سنتیګریډ ده. فواد لامی، وی ای ډیوا، ویرجینیا.
د ډی وی ګرانو لیدونکو او ویدونکو، خبرونه هم په څو شیبو کې پای ته رسی، او یو ری بیا هم تاسو ته یادونه کوم چې د ډی وی ټولې ټلویزیونی خبرونه اوس په یوټل سیټ 70B او 103 چینل باندې هم تاسو لیدلی شي، او په خبرونه کې برخه هم اخیستلی شي. په دې خبرونه کې تاسو قربانه منظر شهید او پروډوسر و زموږ سره عابد حسین، او تخنیکی اړخ ته انجینران و زموږ سره وایټ چیک او چیان. نو د هغوی نه هم ډیره مننه کوو چې په دې خبرونه کې زموږ سره مال شول، او دغه ټول خبرونه مخ په وړاندې زموږ سره بوتله. زه ستاسو قربانه بیا هم ستاسو نه اخلم اجازه، او تاسو په لوی الله سپارم. سرلوړه او آباد اوسئ.